مربیان نظامی آمریکایی در سوریه و عراق و همچنان از پالیسی که فعلا آقای اوباما پیش میبره از او حمایت میکنه.
آقای مشرف، سوال اخیر ما ایست که امی رای دهندگان در امریکا اگر کسی به خانم کلینتون رای میده یا به دونالد ترامپ وقت از وقت پیش از پیش فیصله کردن، این چنین مناظره چی تأثیر روی آنها خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نکته بسیار جالب را شما یادآور شده همکار عزیز و اویی که در امریکا بیشتر آن کسایی که انتخابات رقم میزنن افراد هستند که بی تصمیم هستند و اونا حتی در آخرین شب و در آخرین روز و در آخرین ساعت تصمیم میگیرن که وکی رای بتن. این مناظرات بیشتر دموکرات ها و جمهوری خواه ها تلاششان همیسته که نظر اونمو گروه از مردمایی که در چند ایالت محدود امریکا زندگی میکنن مثل ویرجینیا، مثل نورت کارولینا و یا هم فلوریدا، اینا را به خود جلب بکنن. این دو مناظری که بین از این دو کاندید صورت گرفت، در مناظره اول خانم کلینتون به صورت قطع پیروزی را از آن خود کرد و انتظار از این بردم شکتاتی داره از افراد به طرف خود توجهش جلب بکنه، اما نوار صوتی که روز جمعه به نشر رسیده ای به گفته رسانه‌های آمریکایی ای تا اندازه بسیار زیاده بالای اذهان به ویژه خانم‌ها و زنان آمریکایی تاثیر بسیار سوره گذاشته و میتونه یک صدمه بسیار زیاد شدید بر پیکر خود استعداد انتخاباتی باشه. و یک نکته که می‌خوام اضافه بکنم در اخیر ویست که رسانه‌های آمریکایی در واکنش به این مناظره اخیر ای را یک مناظره مملو از اتهام و توهین به یکدیگر گفتن. آنچنان که آقای ترامپ گفت اگر من رئیس جمهور شما به خاطر ایمیلایی که خود در زمان سمت وزارت خارجه انجام دادی خود تحت پیگرد قانونی قرار خواهد دارم و تو زندانی خواهد ساختم، که این بسیار زیاد واکنش در رسانه‌های آمریکایی برانگیخت.
تشکر دوستان عزیز. قدیر مشرف، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، را با خود از واشنگتن در خط تلفن داشتیم و از مناظره جالب نامزدان ریاست جمهوری آمریکا گزارش داد. ساعت استودیو 8:02 صبح نشان میده. همکارم ساله در کنارم نشسته و میگه که وقتش گرفتیم. ما پوزش میخوایم. چند مطلب دیگه هم داشتیم که باید نشر میکردیم و وقتیاری نکرد، از جمله پروگرام روزمره رنگای زندگی. ما پوزش میخوایم. میکروفون به همکارم ساله میسپارم.
درمان سلطان سرور تاسی استریم سید آزادی رادیو دخ پروانه تر 9 بجو دوام کوي. دخ پروانه پراپورنی کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا په حکومتي ادارو او په تیر په امنیتی ارګان کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په کندز ښار کې د افغان قواو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مالی وزارت وایي افغانستان د روان کال په دریمه ربع کې هغه هدف ته رسیدلی چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلی و. د یمن پلازمینه صنعا کې پرون په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په کندز ښار کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په کندز کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې پرون راز او تیر شپه د ښار په لویدیځه څنډه کې په قهوه خانه او د سپینزر په فامیلیو، په ختیځه څنډه کې په خانآباد بندر، د شمال لخوا د چل دختران په کوڅه او د جنوب لخوا په ابراهیم خیلو او نورو سیمو کې نشتې روانې وې. خو پرون د ښار په مرکز کې د ولایت په واټ کې د خلکو تګ راتګ د ده په خبره چې د تیرو څو ورځو په پرتله زیات و. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیرو څلور رشت ساعتونو کې د کندز په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د 9 قمندانانو په ګډون ټول 250 وسلوال وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د کندز ښار د لومړۍ ناحیې اړوند سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندز ښاریان د جګړې د اوږدېدو له کبله د خوړو او د نورو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د ډنډیغوري ولسوالۍ د قرغن تپې په سیمه کې د هوایي قواو په بمباری کې نږدې 11 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بغلان د امنیې قمنداني ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي حملې پرون مازیګر پر حقوق وسلوالو سیوي چې غوښتل یې د قرغن تپې پر امنیتي بیز برید وکړي. بشارت زیاته کړه چې په بمباری کې 11 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیې قمنداني ویان زیاته کړه د قرغند تپی امنیتی بیس ته چې وسلوالو طالبانو کلابند کړي اکمالات رسیدلی او هڅه کیږي چې نور اکمالات لمځکنیو او هوایی لارو ورورسول سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالی وزارت وای افغانستان دروان کال په دریمه ربع کې هغه هدف ته رسیدلی چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلی وو. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، سره له دې چې د سږني کال یوه بله ربع لا پاتې ده، خو دوی په دې بریالی سوي چې د ګمرکونو مالیو او د ټلیفوني اړیکو په ګډون له غیر عایداتي سرچینو څخه 132 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
درې میاشتې مخکې موږ وکړای شول چې د پیسو نړیوال صندوق ټاکل شوي هدف ته ځان ورسوو چې دا رقم په تیرو 15 کلونو کې بې سابقه و. موږ وکړای شول چې په درې روبه کې د 4 روبو عواید ترلاسه کړو.
که څه هم یو شمېر سوداګر د افغانستان د مالیو او په مجموع کې په مالی سیستم کې له فساد څخه شکایت کوي، خو د مالی وزارت وایي چې په روان کال کې د عوایدو د لوړېدو علتونه د پیسو د راکړې ورکړې د سیستمونو برېښنایي کول او په ګمرکونو او عایداتي سرچینو کې د اصلاحاتو عملي کول دي. د یمن پلازمینه صنعا کې پرون زرګونه مظاهره چانو د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په غونډه کې د سلګونو کسانو په ګډون د جنازې پر مراسمو د بمباری پر ضد اعتراض وکړ. ملګري ملتونه وایي په هغه حمله کې له 140 زیات کسان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه کوي وایي چې د دې هوایي حملې په اړه به تحقیقات پیل کړي. اعتراض کوونکو پر ملګرو ملتونو له دې کبله اعتراض وکړ چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه نه کوي. دوی د پیښې په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې پیښې په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې، ویلې ده چې پر ملکیانو حمله په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده او غوښتنه یې کړې ده چې د دې حملې له عاملانو سره باید قانوني چلند وسي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پاوز یوې پوستې ته نږدې د افراطي کرد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې 10 ترک سرتیري او 8 ملکیان وژلي دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د 12 سرتیرو په ګډون نور 8 کسان ټپیان سوي دي. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدریم دا حمله وغندله. یلدریم پرون په استنبول کې په یو غونډه کې وویل، انتحاري برید کوونکي ځان له هغه موټر سره والوزاوه چې 15 ټنه چاودیدونکي مواد پکښې بار وه. د ترکیې خبري آژانسونو د امنیتي ادارو په حواله راپور ورکړی چې دا برید د هکاري ولایت اړوند په سیمدلنی شارګوټي کې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې سوی او د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی لاس پکښې لري. د تیر کال له دوبي راهیسې وروسته له دې چې د ترکیې د حکومت او پی کی کی ترمنځ 2.5 کلن اوربند مات سو، په ترکیه کې د خونړیو حملو یوه لړۍ پیل سوه. په دغو حملو کې د 600 ترکی سرتیرو په ګډون سلګونه ملکیان مړه او ټپیان سوي دي. ترکی چارواکي وایي چې دا حملې داعش ډله او پی کی کی ډله کوي. په هایتی کې پرون د سمندري طوفان د سلګونو قربانیانو لپاره 3 ورځنی ویر پیل سو. په هایتی کې د 3 ورځنی ماتم په ورځو کې به د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند او د موسیقي کلبونه به بند وي. د هایتی د ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې وویل، د قربانیانو د کورنیو او عزیزانو درد به دا هیواد یو موټی وساتي. تیره اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د هریکان ماتیو په نوم سمندري طوفان په هایتی کې 346 کسان مړه کړل، 211 تنه ټپیان کړل او چارواکي وایي چې 4 کسان تر اوسه لا درک دي. په هایتی کې د ماتیو په نوم سمندري طوفان ته 3 درجه ورکول سوی، حال دا چې 15 یې تر ټولو سخته ده. د دې طوفان په ترڅ کې 230 کیلومتر په ساعت باد چلیده چې ګڼ کورونه، سړکونه او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هایتی د طوفان ځپلو سیمو شاوخوا 3.5 لک وګړي سمدستي مرستو ته اړتیا لري. تیرند کلتوري چارو یو جګپوړي مقام پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې یو شمېر مذهبي مشرانو په قم ښار کې د یو کنسرت پر جوړېدو اعتراض وکړ. قم د ایران مذهبي ښار دی چې ډیری جګپوړي آیت الله ګان پکښې دېره دي. د ایراني رسنۍ د راپورونو له مخې د قم د فرهنګي چارو رئیس عباس دانشي وروسته له هغې استعفا ته اړ سو چې مخکښو دیني عالمانو په دې ښار کې د تیرې میاشتې د کنسرت له کبله خپل خفګان او اعتراض څرګند کړ. په تیرو 2 میاشتو کې د ایران مخکښو ملایانو پر حکومت له دې کبله سخت انتقادونه پیل کړي چې په دې ښار کې چې ګڼ زیارتونه او جماعتونه لري کنسرټونو ته اجازه ورکوي. د ایران د کلتور وزارت تیره اونۍ وویل چې په قم او مشهد کې د کنسرټونو جوړېدو ته به اجازه ورنکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو اربیا په حکومتي ادارو او په تیر په امنیتي ارګان کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان د سپارښتنو له مخې په افغانستان کې تر یوه حده بشري حقونه عملي سوي. مدني فعالان له حکومت غواړي چې د اروزګان ولایت وضعیت ته جدي پام وکړي. د جمهوري ریاست د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو دوه کاندیدانو نن په دویمه مناظره کې برخه واخیسته. څه یې سره وویل په همدې خپرونه کې درته وایو. په هیتی کې توپان مرګ ژوبله اړولې او هلته ماتم پیل شوی. د ورکو ایزنه د لاټې پروګرام تر 9 بجو په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی یو اربیا په حکومتي ادارو او په تیر د هیواد په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر د بروکسل تر کانفرنس وروسته پرون په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د اصلاحاتو وخت را رسېدلی او د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدام وسي چې د اصلاحاتو په وړاندې درېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د روان امنیتي او اقتصادي حالت په اړه په خپله وینا کې په حکومتي ادارو او په تیره په پوځي ارګانونو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل له هغو کسانو سره به قاطع چلند وشي چې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کوي او یا په فساد او مافیایي عملیاتو کې لاس لري. ولسمشر غنی تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل اوس چې نړیوالو د افغانستان د ملاتړ ژمنه کړې نو وار کورنیو اصلاحاتو ته رسیږي، ځکه د نړیوالو مرستې له هغو اقداماتو سره تړلې دي چې د افغانستان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې له خپلو نړیوالو متحدانو سره د هغو د ترسره کولو ژمنه کړې. ولسمشر ټینګار وکړ چې په نظام کې اصلاحات تر هغه وخته نشي عملي کېدای چې په دولتي ادارو کې اصلاحات رانشي، او زیاته کړه چې له فساد سره مبارزه د تروریزم پر ضد د جګړې په اندازه لانجمنه ده او ګرانه پریوزي. ښاغلی غنی چې د بروکسل له کانفرنس څخه تر راستنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کولې، په فساد کې ښکېل کسان د وسلوالو مخالفینو په اندازه خطرناک بلل.
خوب است در اینجا به مردم خود به صراحت بگویم که دشمنانتان تنها طالبان و داعش یعنی
خبروی که خپلو خلکو ته په ډاګه ووایم چې ستاسو دښمن یوازې هغه طالبان او داعشیان نه دي چې په څرګنده تاسو ته د جګړې اعلان کړی او بچیان مو وژني، بلکې مفسد عناصر که د ځانګړو افرادو په بڼه دي او که د فساد او قانون ماتولو د هغو شبکو په بڼه چې د اصلاحاتو په وړاندې درېږي. هیواد په نړیواله کچه بدناموي، د جرمي اقتصاد په وسیله د هیواد قانوني اقتصاد ته ضربه ورکوي، د هیواد ملي سوداګر له هیواده د خپلو پانګو ایستو ته اړ باسي او د مجرمینو او رانکارو ملاتړ کوي. نور هغه دښمنان دي چې د دې هیواد برخلیک ته ګواښونه کوي. ولسمشر غنی د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت اجراءات هم یاد کړل او ویل په تیرو دوو کلونو کې د فساد ځینې عمده سرچینې بندې شوي، د فساد پر ضد مبارزې میکانیزم جوړ شوی او د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د 15.2 میلیارد ډالرو او همداراز د آسیایي بانک د 2.2 میلیارد مرستو یادونه وکړه او ویل چې دا پیسې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان پر اقتصادي پرمختګ ولګول شي. خو د ټینګار وکړ چې افغانستان تل تر تله د نړیوالو پر مالی مرستو اتکا نشي کولای. ولسمشر غنی چې په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له کبله د اپوزیسیون له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، د نړیوالو ځواکونو وتل په تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي رکود علت وباله او ویل چې د افغانستان خلک له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شوي. په داسې حال کې چې د هلمند او کندز په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی، ولسمشر غنی په روانو جګړو کې د سرتیرو او ملکي وګړو د تلفاتو پړه پر هغو چارواکو واچوله چې د په وینا لیاقت نه لري خو د مصلحتونو پر بنسټ پر پوځي مقامونو ټاکل شوی او ویل چې دا وضعیت نور نو د زغملو وړ نه دی.
د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوال سازمان د سپارښتنو پر اساس په افغانستان کې تر یوه حده بشري حقونه عملي سوي او د عملي کېدو په حال کې دي. تفصیل د محمد واصل ویسال پر راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزارت او په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د ملاتړ اداره وایي چې تر اوسه د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوال سازمان لخوا له ترلاسه شویو 401 سپارښتنو څخه یوازې 20% په افغانستان کې پلي شوي دي. د یادو ادارو د مسؤلینو په وینا له دغو سپارښتنو څخه 50% د پلي کېدو په حال کې دي او 90% نور یې نه دي پلي شوي. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال ذبیح الله هاشمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو خبری کانفرانس پر مهال وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو د سپارښتنو د پلي کېدو کچه ډیره ټیټه ده او که چیرې دغه سپارښتنې په سمه توګه پلي نه شي نو د نړیوالې ټولنې په وړاندې به د افغانستان حیثیت تر پوښتنې لاندې راشي.
په ټوله کې 401 سپارښتنې دي چې له بده مرغه د سپارښتنو د پلي کېدو سطحه ډیره ټیټه ده چې دا د افغانستان لپاره د خطر زنګ دی. مختلفې دولتي او نور ادارې باید دغه سپارښتنې پلي کړي. که چیرته په پلي کېدو موږ پاتې راشو نو دا د افغانستان د حیثیت لپاره ډیره بده ده.
د افغانستان د عدلی وزارت او له بشري حقوقو څخه د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې دغه سپارښتنې د قوانینو اصلاح، د اداري فساد، د کار حق او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو د ناوړه وضعیت، د نشه یي توکو زورونې او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په وړاندې د مبارزې په برخو کې دي. د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وایي دوی دغه سپارښتنې له ټولو ادارو سره شریکې کړي او د پلي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه سپارښتنو په پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې دغه سپارښتنې باید په وخت سره پلي شي او راپور هم اړوندو ادارو ته واستول شي.
د دغه سپارښتنو په برخه کې باید نور کار هم وشي او جدي ونیول شي او دغه سپارښتنې باید په وخت او موقع سره باید پلی شي او د اجراتو په برخه کې مربوطه کمیټو ته معلومات وړاندې کړي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې په ملي او نړیواله کچه لکلک انتقاد سره مخ دی. افغانستان تر اوسه د بشري حقوقو په برخه کې د وو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري او اړ دی چې په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کېدو او وضعیت په اړه د بشري حقوقو څارونکو بنسټونو ته راپور ورکړي. محمد واصل وصال، د ازادۍ رادیو، کابل.
ازادۍ رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د روانو عملیاتو له کبله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او تر 500 زیات وسلوال په تازه عملیاتو کې وژل سوي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو کې د طالبانو 9 قمندان هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز سره د ټلیفون مستقیم تماس کړی. آریان صاحب، وروستي معلومات څه دي د کندوز د وضعیت په اړه کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز جګړې په اړه به تاسو هم نن اتمه ورځ چې د کندوز ښار په بېلابېلو څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. تېره شپه هم ډېره شدیده جګړه د کندوز ښار په لویدیځې څنډه کې، یعنې د سپینزر فامیلیو سره، سپینزر پخوانۍ شفاخانې سره، همدارنګه د درېمې اوزې په څېرمه او د شمال لوري ته د میرعالم خان کور سره، همدارنګه د ازادۍ واک سره، تپه چلدو خراب سره جګړې روانه وه. خو په ورته وخت کې د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی د کندوز ښار په یو شمېر څنډو کې پرمختګ کړی ده. خو بیا په همدې حال کې د کندوز ځایي اوسېدونکي چې په خپلو کورونو کې دي، هغوی د چارواکو دغه خبرې ردوي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د خپلو په ځایونو کې میشت دي او دوی د جګړې له کبله نه شي کولی چې ښار ته ووځي یا بلې خواته د خپل کوچنیان وباسي. همدارنګه د تېره شپه د کندوز ختیځ لوري ته د خوجمشت په سیمه کې دلته هم درنه جګړه روانه وه. همدا اوس هم تاسو ته د کندوز ښار څخه خبرې کوم. لا هم د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېږي.
تاسو په شار کې دغه د وضعیت یادونه وکړه، خپل خلکو باندې څومره تاثیر کړی دی دغه روانو جنگونو چې بيخي ډیره وجده هم سوله او خامخا به بشري زیانونه هم لري؟
بله، دا خو اتمه ورځ چې دلته جګړه روانه ده، ښار کاملا ځان د پوځي چیرې غوره کړی ده، هر خواته پوځي وسایط ولاړ دي، پوځیان دي، نور ډزې اورېدل کېږي، ښار کاملا تړلی ده، فقط په ځینو فرعي سیمو کې دوکانونه خلاص دي، خلک د لرې سیمو څخه په باسکلو باندې یا په پیاده راځي، دغه دوکانونو څخه د خپل د ورځني لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. په ټوله کې خلک زښته زیات اندېښمن دي خپل راتلونکي ته، او دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي که دغه جګړه زر تر زره پای ته نه رسوي، حداقل یو ورځ یا دوه ورځې دې وربند وکړي چې دوی د خپل شتمنۍ او کوچنیان دغه شار څخه امنو سیمو ته وباسي.
اجمل آریان و چې د کندز پر وضعیت یې را سره خبرې کولې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د یو ویډیوي کانفرنس د لارې د کندهار لوالي او امنیتي چارواکو سره د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. دا چې په دغه کانفرنس کې چارواکو څه ژمنې وکړې او څه ویل سوي، صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب مهرباني.
سالی صاحب، اول ستاسو او اوریدونکو سهار نیکمرغه. په دغه کانفرنس کې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی او د کندهار امنیه کمانډانا جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس برخه درلوده. په کانفرنس کې لومړی د افغانستان جمهور رئیس د بروکسل د کانفرنس د لاسته راوړنو او د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه د چارواکو سره خبرې کړې دي. دغه راز د کندهار چارواکو ولسمشر ته ویلي چې د کندهار امنیتي وضعیت د هیواد نور ولایتونو په نسبت ډیر د ډاډ وړ دی، چې د دوی په وینا علاقې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي او همغږي ده. چارواکو د کندهار هغه سرحدي ولسوالیو ته چې د پاکستان سره پر پوله پرتې دي په اشاره ویلي چې دغه ولسوالیو باندې وسلوالو مخالفینو څو ځله حمله کړې خو پرمختګ ته نه دی پرېښودل شوی. ولسمشر د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږي دغه ډول همغږي چې د دوی ترمنځ د استایلې ده او په دې برخه کې نور هم ټینګار کړي. په دغه کانفرنس کې ولسمشر د کندهار چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د روزګان کندهار د لوی لارې د پوره امنیت لپاره دي هڅې وکړي. د روزګان کندهار لوی لار په دې وروستیو کې ډېره نام نسوي ده او په ډېرو ځایونو کې امنیتي پوستې سکوت شوي دي. وسلوالو طالبان البته توانېدلي دي چې ځانونه د کندهار تر شاولې کوټ ولسوالۍ پورې هم راورسوي. څو ورځې مخکې موږ په دې اړه راپور درلود چې په شاولې کوټ کې وسلوالو د دغه لوی لارې یو کیلو دامبر سړک اړولې دي او لمنځه وړي، او اوس ویل کېږي چې اړول سوي سړک باندې لسګونه ماینونه هم ځای پر ځای سوي.
صادق رښتینی و چې د سکایپ د لارې د کندهار پر وضعیت را سره خبرې کولې. له کندهار څخه ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د قهر سیلاب په نامه د پوځي عملیاتو څلورم پړاو روان دی چې د چارواکو په خبره د وسلولو پر ضد به په دغو عملیاتو کې جدي اقدام کیږي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، دغه عملیات کله او چیرې پیل شوي؟
د قهر سیلاب عملیات خو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې په ننګرهار کې پیل شو چې هغې لومړی پړاو بیا وسي دوهم پړاو چې هغه یو زمیني بریدونه دواړه پکې و. د روس هغه ساحې چې امنیتي ځواکونه پرېښودلې یو څه وخته پورې دغه ځنډې ډېرې وو، نو اوس امنیتي ځواکونه وایي دغه درې ورځې کېږي چې د هسکې مینې کوټ نازیان او غنیخیل ولسوالیو کې او پاچین ولسوالیو کې دوی د شفق د قهر سیلاب عملیاتو څلورم پړاو پیل کړی دی چې مکانی قواوی هم سیمې ته تللې دي او هلته د داعش وسلوالو سره جنګېږي. د دې تر څنګ دوی سره د هوایي ځواک ملاتړ هم دی چې د بهرنیو ځواکونو د شلوط الوتکې هم په دغه سیمه بمبار کوي. په دې تېرو درې ورځو کې د دوی په وینا باندې چې هوایي او ځمکني بریدونه شوي دي په لسګونو داعش وسلوالو ته مرجوب لا وختي ده.
شاه محمود شینواری وو په ننګرهار کې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر نه بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یې هم یو برخه جوړوي.
د فهیم په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي تر هغه چې د افغانستان سرحدات کنټرول نشي په هیواد کې به د تروریستانو همکاري به روانه وي او جنگ به دوام پیدا کړي. وحدت الله له کناډا د پاکستان د یو سناتور د خبره چې په کشمیر کې سوله په حقیقت په افغانستان کې سوله ده په افغانستان کې د اسلام آباد څرګنده مداخله کوي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي په هلمند کې روان جنگ د پاکستان له استخباراتي ادارې لخوا پر مخ بیول کیږي ځکه غواړي چې د کوټې شورا ولایت انتقال کړي. عبدل ستار علي زلي کلی په هلمند کې سخته جګړه روانه ده او وسلوال طالبان پر کار توغندي راغورځوي. احسان الله صدیقي بیا له ازادي راډیو خوښي څرګنده کړي او وایي تلې اورم. بل اوریدونکي چې خپل نوم یې ترې هېر شوی لیکلي چې د ننګرهار د طبي علومو د انسټیټیوټ محصولان یو خو په دغه اداره کې موږ ته درسونه نه راکول کیږي باید دغه ستونزه د روغتیا وزارت ته ورسوي. ثنا سادات له میدان وردګ نه لیکلي چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې په زوره له خلکو د عشر او زکات په نامه لوبیا او کچالو غواړي. خلک ورڅخه ډېر په تکلیف دي. دولت یې باید چاره وکړي.
د اورزګان ولایت مدني فعالان وایي د دغه ولایت عام خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې په اورزګان کې ناامني زیاته سوې ده. تفصیل له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور کې.
د اورزګان ولایت مدني فعالان له مرکزی حکومت نه غواړي چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څه باندې یو نیمه میاشت کېږي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده او په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې دي. دوی وایي په یاد ولایت کې له دې سربیره چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي ورسره وسلوال طالبانو مخابراتي شبکې هم بندې کړې دي. مدني پال رحیم الله نیپی او جاوید خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور خواوو څخه په اورزګان ولایت باندې مواصلاتي لارې بندې دي چې په دې ترڅ کې خوراکي مواد نور اولیه مواد قیمت یو په درې چنده شوی دی. مرستې ورسېږي که چېرې دا مرستې ونه رسېږي په اورزګان کې به یو غټه فاجعه منځته راشي. دولت دا غواړي چې فقط مالیات باندې تلوار وکړي چې د سوپر مالیات ګڼې کوست د سپې هر خپل قدرت تولاړ شاري خپل پکوټ وس
لوی لارې بندې شوي دي. تاسو پوهېږئ چې روزګان درېمه درجه ولایت دی کم سرحدي ولایت نه دی چې دته توکي راسي نو دته معمولا توکي د کندهار ته راځي.
مدني فعالان وایي دولت باید له هغه بې ځای شو کورنۍ سره چې ګاونډي ولایت کندهار ته له یوې جوړې جامو سره کډه شوي دي بیړنې مرستې وکړي. اورزګان کې څه کم یوه نیمه میاشت کېږي چې وسلوال طالبان پر دولتي تاسیساتو بریدونه کوي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال ولیجان سرحدي دا مني چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره اوس هم د ترافیک پر مخ تړلې ده او په نموړي ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. شغلی سرحدي وایي د لارې د خلاصون لپاره زموږ عملیات اوس هم روان دي او ډېر ژر به دغه لارې د ترافیک پر مخ خلاصې شي.
واقعیت مدني فعالان چې خبرې کوي دلته کم د موادو دغه ګراني زیاته ده چې لارې بندې دي. د کندهار لو لارې بنده ده پر دې کار روان دي. دلته راو برس او په ښار کې زموږ عملیات تشپیم چالو دي. د ورځې هم چالو دي. شهر دغه فضا اوس موږ ډېره غټه کړې ده.
شاغلی سرحدي خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اورزګان سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د نامنی راپورونه ورکول شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکل دي. بریتانوي انلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی لیکنه کې د وسلوولو لخوا د یوې څرخیل وتکې پر نسکورولو لیکنه خپره کړې چې په نتیجه کې د خبرونې په حواله اته سرتیري وژل شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغان قواوو څرګندونې چې وایي الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې د وسلوولو طالبانو له ادعا سره په ټکر کې دي. د لیکنې په حواله وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په بغلان ولایت کې د غلوتکه دوی وشتلې او ټوله سورلی چې اته کسان و وژلې دي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز په حواله دغه ایم آی ولس ډوله الوتکه چې د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې یوې پوځي اډې ته لوجستیکي امکانات برابرول نسکوره سوه. محلي چارواکو ویلي چې دغه پوځي الوتکه د سختریزو وسلوالو لخوا تر وشتل کېدو وروسته نسکوره سوې خو افغان قواوې بیا بله ادعا لري. په لیکنې کې د افغانستان د دفاع وزارت د یوه ویان خبري راخیستل سوي چې ویلي دي الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره سوې ده. بلې آنلاین خبرونې بزنس انسایډر پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د 15 کلونو د پرکېدو په تړاو د افغانستان د څو لسیزو مخکې وخت عکسونه خپره کړي چې په افغانستان کې آرامي وه، پرمختګ وو او خلکو هوسا ژوند درلود. د لیکنې په پیل کې راغلي د اکتوبر پر اوومه امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د 15 کلونو پوره کېدل ولمانځل. د بزنس انسایډر په لیکنه په افغانستان کې د امریکا او ناټو له پوځي همکارۍ سره سره لا هم دغه هیواد د وسلولو طالبانو له افراطیت سره مخامخ دی او د اپیمو صنعت لا هم پکې ډېرو خلکو ته د کار روزګار زمینه برابره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلی پر افغانستان د امریکا تر حملې مخکې او بیا د پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل او مارکسیستي تجربې وړاندې افغانستان بیخي بیل هیواد وو. په لیکنې کې د افغانستان هغو عکسونو ته اشاره شوې چې په 1980 کلونو کې اخیستل شوي او د 2013 میلادي کال په لومړیو کې خپاره شوي دي. په لیکنې کې راغلي په 80 لسیزه کې دغه عکسونه تجربه کار کس او د پوهنتون استاد ډاکټر ویلیام پودلی چې اخیستې وه. د امریکا په ایروزینا ایالت کې له پوهنتون څخه رخصتي واخیسته چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې له یونسکو سره کار وکړي. هغه خپل میرمن او لوڼې هم له ځان سره کابل ته بوتلې. بزنس انسایډر خبرونه زیاتوي د زوم وروسته دغه عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وه وموندل او په انټرنیټ کې خپاره کړل چې د خلکو ډیر مثبت عکس العمل یې وپاروه. دغې آنلاین خبرونې له دې لیکنې سره همغه پخواني عکسونه بیا خپاره کړي چې د افغانستان د 2 لسیزو مخکې وضعیت خلکو ته انځوروي. په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 250 وسلوال وژل شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د ډنډي غوري ولسوالۍ د قرغن تپې په سیمه کې د هوایي قواوو په بمباری کې 11 وسلوال مخالفان وژل شوي. د مالی وزارت وایي افغانستان د روان کال په 3 ربع کې هغه هدف ته رسیدلی چې د پیسو نړیوال صندوق ورته ټاکلی و. د یمن پلازمینه صنعا کې پرون زرګونه مظاهرچیانو د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په غونډه کې د سلګونو کسانو په ګډون د جنازې پر مراسمو د بمباری پر ضد اعتراض څرګند کړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوځ یوې پوستې ته نږدې د افراطي کرد ډلو لخوا یوې انتحاري حملې 10 ترک سرتیری او 8 ملکیان ووژل. په هایتي کې پرون د سمندري طوفان د سلګونو قربانیانو لپاره 3 ورځنی ویر پیل شو. د ایران د کلتوري چارو یو جګپوړي مقام پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې یو شمېر مذهبي مشرانو په قم ښار کې د یو کنسرت پر جوړېدو اعتراض وکړ. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن په یو مناظره کې پر یو او بل انتقادونه وکړل. ټرمپ په مناظره کې ویل کچیر دی په دغو انتخاباتو کې بریالی سو میرمن کلینټن به زندان ته واچوي. په ځواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ پر شخصیت انتقاد وکړ او د سپینې ماڼۍ لپاره یې نامناسب شخص وباله. دواړو کاندیدانو پر هغې ویډیو تمرکز وکړ چې 10 کاله مخکې ثبت شوې او 4 ورځې مخکې خپره شوې. په هغې کې ښاغلی ټرمپ د شوزو په اړه سپکې سپورې ویلې دي. دغه راز د میرمن کلینټن د ځینو پټو اسنادو افشا کېدو او هغو ادعاګانو ته هم اشاره وسوه چې ګواکې روسیې هڅه کړې د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر میاشتې پر 3 کېږي چې 3 میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. شیبه مخکې مې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون له خبریال حسیب الکوزي څخه د دې مناظرې په اړه نور معلومات وغوښتل.
بس د واشنگتن پر وخت د ماشام پر 9 بجو پیل شو. تقریبا 1.5 ساعت بس وو. د بس 1.5 ساعت تقریبا 15 دقیقې پر دې باندې تیر شولې چې میرمن هیلری کلینټن به پر ډونالد ټرمپ باندې انتقاد کوي او ډونالد ټرمپ به پر میرمن هیلری کلینټن باندې او د یو بل د دریځونو څخه به هاریو دفاع کوله. زیات تمرکز پر هغه ویډیو ټیپ باندې وسو چې په 2015 کال کې په هغه ټیپ کې ډونالد ټرمپ د شوزو پاک له نامناسبې خبرې کړې وې. 4 ورځې مخکې دا ټیپ د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. میرمن کلینټن زیات تمرکز پر همدغه کوي چې هغه شوزو ته سپېږې سپورې ویلي ده او نه یوازې دا چې دا ځلې دا کار کړی دي. پخوا یې هم مثلا د جان مکین یادونه وکړله چې هغه په ویتنام کې چې کله بندي وو هغه ته سپکاوی شوی دی د ډونالډ ټرمپ لخوا. مسلمانانو ته سپکاوی شوی دی ډونالډ ټرمپ لخوا. کډوالو ته سپکاوی شوی دی. معیوبه کسانو ته سپکاوی شوی دی. د خان کورنۍ چې ډېره مشهوره سوله په دې وروستیو کې هغه کورنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د خان د کورنۍ یو غړی هلته سرتیرو ووژل شو او ډونالډ ټرمپ
ترامپ ځینې جنجالي سرګندونې کړې پر بیلابیلو موضوعاتو، دغه د ښځو په اړه سرګندونو یې ولې ډېره غوغا جوړه کړه په امریکا کې دننه او په نورو نړۍ کې؟
د ټیپ محتوا به مو لوستلی وي، اورېدلی به مو وي. په ټیپ کې ځینې نامناسبه خبرې سوي دي د ډونالډ ټرمپ لخوا، او په مجموع کې په لویدیځه نړۍ کې ښځې ته ډېر زیات احترام په ټولنه کې نشته. او که چیرې یو ښځه د یو چا سره په اړیکه کې نه یا سپکاوی یې وشي او د هغې رضایت نه یي، دې مسلې ته په لویدیځه نړۍ کې به ډېره
جنجالی سرګندونې د خلکو پر رایو او د انتخاباتو پر ورځ د ذهنونو پر بدلولو څومره تاثیر لري؟
تاثیر زیات کوي. بیلابیل د چارو کاربون وایي چې هغه کسان چې ژمنه کړې ده چې ډونالډ ټرمپ ته برای ورکوي او محافظه کار دي او د جمهوریت ګوند غړي دي، هغوی به خپل رای ورکوي چای تاثیر ونه کړي. یو مهم موضوع دا ده چې په امریکا کې څو ایالتونه دي چې هغوی ته باتل ګراوند سټیټس وایي، یا هغه ایالتونه چې نه تروسه معلوم دي چې ډیموکراتان به پکښې اکثریت ګټي او نه دا معلوم دي چې جمهور غوښتون به پکښې اکثریت ګټي، لکه اوهایو ایالت دي، مثلا د فلوریدا ایالت دي. په دغو ایالتونو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې چې کومې کړې دي په دغه ټیپ کې ډېر زیات تاثیر پر ښځینه رای ورکوونکو باندې اچولی شي. په عین حال کې بل د طرف د قضیې د میرمن هیلري کلنټن ایمیلونه دي، نوي ایمیلونه د ډي سي لیکس او ویکی لیکس لخوا خپاره شوي دي. په هغوی کې پر میرمن کلنټن باندې د وال سټریټ نفوذ او د وال سټریټ یعنې د بانکونو د غټو بانکونو او مالي ادارو نفوذ څرګند شوی دی چې تر یو حده پورې میرمن کلنټن د هغوی سره پر میرمن کلنټن باندې د هغوی نفوذ زیات دی. دغه مثلا په دغه مناظرې
کې
دوه بوده لري، دا قضیه هم د میرمن کلنټن د ایمیلونو مسله ده او هم د ډونالډ ټرمپ د هغه وروستي ټیپ مسله ده چې د ښځو په اړه نامناسبې خبرې کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون خبریال حسیب الکوزی و چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوه کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د مناظرې په اړه تاسو ته سرګندونې کولې. په هیتی کې خلک د تیره اونۍ په سمندري طوفان کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د ماتم پیل کړی دی. ماتیو په نامه سمندري طوفان په هیتی کې د سر او مال دروند زیان اړولی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په هایتی کې د سمندري طوفان د سلګونه قربانیانو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پرون پیل شو. تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د هوریکان ماتیو په نوم سمندري طوفان په هایتی کې 386 کسان ووژل، 211 یې ټپیان کړل او چارواکي وایي چې 4 کسان تر اوسه لا درک دي. د درې ورځنی ماتم په ورځو کې به د هایتی بیرغ نیم ځوړند او د موسیقي کلبونه به بند وي. د هایتي د ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې وویل د قربانیانو د کورنۍ او عزیزانو درد به د هیواد یو موټی وساتي. په ځینو راپورونو کې د دې تراژیدۍ د قربانیانو شمیر خورا زیات ښودل شوی، خو په داسې حال کې چې د هایتي د جنوب لویدیز توپان ځپلو سیمو ته تلل ستونزمن کار دی، نو د پیښې د قربانیانو د دقیقې شمیرې اټکل نشي کېدی. د مرستندویانو ډلو له سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د دې طبیعي مصیبت له قربانیانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. پاپ پرون په واتیکان کې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله. په ډېرې خواشینۍ سره مې په کارابین سیمه په تیره په هایتی کې د تیرو څو ورځو د سمندري طوفان خبر ترلاسه کړ چې خورا زیات ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. زه د نړیوالې ټولنې، مذهبي مؤسسو او د ښه نیت لرونکو وګړو د خواخوږۍ پر حس ډاډه یم. د ماتیو په نوم د سمندري طوفان ته دا ځل څلورمه درجه ورکړل شوې، په داسې حال کې چې پنځمه یې تر ټولو سخته ده. د دې طوفان په ترڅ کې د 230 کیلومترو په سرعت باد چلېده چې ګڼ شمېر کورونه، سړکونه او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هایتي د طوفان ځپلو سیمو شاوخوا 3.5 لک وګړي سمدستي مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ورو ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنه په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښاو برلی وسی د بیا موږ تاسو ورک شوی عزیزان او دوستانو ته دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه کلا ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکشاپ عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروگرام حالتا لسارا واوری. در مونگ پتا دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. گرانو دوستانو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه ازادی رادیو تا تلیفون وکدی. دا ازادی رادیو پا اوتومات ماشین که خپل تلیفونی پیغمونه پریگدی، لیکونه ایمیلونه راوستوی او خپل ورکشوی عزیزان لطوی. کله چې خپل ورکشوی عزیز لطوی او ازادی رادیو تا تلیفون کوی، لطفاً خپل دغه تلیفونی پیغمونه لند ووایی. په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول باغ یو تلیفونی پیغام را واخلو چې یو ورور په نام د دولت ملتیار له کندهار را لېږلی دی. دی د خپلې کورنۍ په هکله معلومات نه لري او وایي چې د دې کورنۍ له دننه ورکه شوې ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سره سره د تلیفون په لینم ایله ده چې زما سلامونه نیک هیلې ومنئ. زه د کرزی حاول کالو دوم کالو دریم کالو کډوبار نو زه راوتلی یم، کوچنی یم. په هغه وخت کې موږ په ښار کې پراته وو، نو زه د کوره وتلی یم، کوچنی یم، زه ورک شوی یم. هر څوک چې زما په حکه معلومات لري زما سره چې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 زما څخه خپل فریبان دوستان ټول ورک شي چې هر څوک زما پاکه معلومات وي بده اشنا زما سره اړیکې ټینګې ده. خدای په امان ده. ازادۍ د راډیو څخه غنن
تلیفوني پیغام مو واورېد. بیا هم له کندهاره یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې یو ماشوم چې 4 کلن ده پیدا کړی دی. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې سلام علیکم، زه د کندهار ولایت د چری د حدیث خبره کوم. د سهار رئیس زما سره یو کوچنی لک را سره و، د سلو تقریبا سلورو کالو دی. نه خوب نه چا نو مخصله سي نه څوک پیژني. ما په ګر بازار ګرځول دي، بس ما د پیغام دی پر دغه نمبر دی. ما ته زنګ وی زار ور دی 0 1 5 2 3 4 5 نمبر یو زل بیا 0 1 5 2 3 4 5 و سلام.
تلیفوني پیغام واورید. بل داس تلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د سلیم په حق له معلومات لري او وایي چې سلیم له میدان وردګه څخه ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. یو نفر په نامه چې سلیم ده او د دې میدان د ولایت تقریبا د ډېر وخت کېږي چې زه پېژنم موږ په دې اړه معلومات لرو نو که د هر چا خپل کېږي یا قریبي یا دوست هر څه کېږي د مهربانۍ له مخې بلاندې شماره اړیکه ونیسي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه پنځه څلوېښت اووه سوه نهه اویا زما نوم حکمت الله هجران د هغه هم له غزني نه دا نفر چې دا د میدان د ولایت او محمد سلیم نومېږي د سجوانکای د تقریبا د اووه ویشتو شپږ ویشتو کالو عمر دی اگر څه زیات یا لږ څه کم داسې عمر دی بس له ګروهي او رواني ناروغي لري نو که د هر چا خپل یا دوست قریب نه مهرباني له مخې پلان د شماره اړیکه ونیسي یا د ما پخوا باندې پیغام پریښو د یو نفر هغه کوڅې کړی ما نشانه ورکړلې نو سمه کوه یا موږ نه دی که د هر چا کېږي یا خپل نو د مهرباني له مخې پلان د شماره اړیکه ونیسي پر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه پنځه څلوېښت اووه سوه نهه اویا سلام علیکم
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15 تاسو یې زموږ غلازه د رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست ګرانو دوستانو ډیر کله د تاسې داسې تلیفوني پیغامونه هم موږ ته رسیږي چې تاسې له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د تاسې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پیدا کولو کې له تاسې سره مرسته کړې ده د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام ازادي راډیو ته رارسېدلی دی چې یو ګران ورور له بلوچستانه په نامه د عبیدالله ارمانی موږ ته رالېږلی دی دی په خپل پیغام کې داسې وایي
السلام علیکم زا د بلوچستان کوټي خانوزي څخه عبید الله ارمانی پیغام د فریکاټو ما د ازادي رادیو زنده‌باد زموږ شایسته پیغامونه نشر کړي ډېر شکر گزار یو د ازادي رادیو سمز چې زموږ د کلو د گاوند او د علاقو ورکه ځان پر پیدا کیږي ډېر مننه کو ازادي رادیو زنده‌باد نو زه د پیغام د فریکاټو ما زما تقریبا یو د کال زوی دی چې د دې راکېمه د دې سکلو څخه د نادرکه دی نو کورنۍ او رمور پلار په ځ باندې ډېر خوابه دي ډېر په خفه دي نو کار چاته معلومات دي د ګلبرام پاک له باندې نو ماته دې په داش مېره باندې زنګ ووي زما د تلیفون شمیره ده 0315800001
له دغه وروره مننه د تلیفوني پیغام خپور کړ راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي
زما یو انډوال د نورجان په نامه چې د هلمند ولایت په بهرام ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو زما څه د یوې میاشتې را په داخوا ورک دی هر شکه د ده پته راکړه په دغه شماره د زنګ ووي 0 4 0 3 4 0
زراغانه جایزه ده و سلام خان د داوود زه د هلمند ولایت د ګرمسیل او سوالی د خروټ د سینې او سدن کې تاجیب ناجان د کلی جماعت اورو رکشه وې د تیروت په نامو د صبر تکلیف لري یو نیمه میاشت کې چې له کوره سړی د هیڅ سره کې نشته که هر مسلمان اورو لیدلې وي یا اور معلوم نی پدغه شمیره ما ته زنګ وهي 0 5 8 1 0 5 نه سوا نه نیوی یو دل بیا تکراروم 0 5 8 1 0 5 نه سوا نه نیوی یو پاکستان شمیره د پاغه نمبر دم زنګ وهي 0 0 2 یو دیر در دیر دیر لس نیوی یو اتیا یو دیر در دیر دیر لس نیوی یو اتیا
بله السلام علیکم زه امیر ماما جان د هلمند ولایت څخه د سره پاګه کیم ما یو دا کار دی دی وختي په عمر شپاس کار دی کار ته په دغه کله معلومات لري راواز سي په دغه شهر کې په راځه په یو شپه یو آیا و سلام
بله زه زه طلایم د فراه ولایت له تاسو سره اړیکه نیولې ده بکوا ولسوالۍ نو زه ورته خزیز درلودې د سلیمان په نامه ده تقریبا د دې میاشتې کې چې ورته کوي د بالا بولک ولسوالۍ د پنجاباد د کلي اوسېدونکی ده چې لږه ساده تکلیف هم لري او جګ سړی دی سور رنگ دی سپین ژیړی دی نو تقریبا دې میاشت کې چې ورځ ګمل دته پاره معلومات نه لرو، نو تار مؤمن مسلمان رو دته پاره اړه معلومات لري، نو ماته دې پته شمه رو باندې ځنګ راووي سپر و شپږ پنځه دوه واره سپر ته یو یو پنځه شمار یو بل شماره ده سپر و سپر و درې اته دوه درې و نه
ہلو السلام علیکم زه عبدالرحمن د کندهار ولایت خبر کوم د میوند ولسوالۍ څخه زما د ماما زوی دی چې څوار لسکاله کېږي چې ورک دی نیمې فضل ماما دی د شخان اکا زوی د شایسته ګل اکا او محمد خان اکا وراره دی هر څوک د ده پاک له معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره سره زنګ ووایي چې پر اویا وشپته اتلس څلور سوه اتاکیا هغه سړی که په ده په هکله معلومات لري شپږ لکه نوي افغاني شیرینی ورکوم.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو کارکوونکو تر رنګ ولې دی زما یو اخ چې دی چې مور اسماعیل نومېږي، دا درې کاله کېږي چې روغ دی، د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کارشجه دی، زه بادشاه یم او زما اخ چې د روژې پر پنځه ویشت سوه دی اواس کور راته ورک دی کور تاره چار یو معلومات لري پر دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ټینګه شي، غونچه نومېږي، د یوه ورور نومې اکبر دی، د بل امیر دی، د بل لاشکور اخوند دی، د بل بادشاه دی، او پر دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ټینګه شي سپر و شپږ و و یو سپر شپږ و پنځه شمېره یو بر د یو کس جوامه سپر و شپږ و و یو سپر شپږ و پنځه غونچه نومېږي. اسلام
ما نوم رحمت الله دی، زه د زین الله قاضي یم، موږ څلور ورونه وو، دوه شهیدان سوي دي، یو د نادازر جوه د بیدالله په نامه دي چې ورک سوی دي، دا اووه کاله کېږي. هر مسلمان ورور ته که یا درک معلوم وي نو یا انډیوال وي نو په دې شمېره کې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اته شپېته درویشت درې دوه واره پنځه پنځه شمېره ځل بیا وایم صفر و صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
بله السلام علیکم، زه لطیفه د کندهار د میوند ولسوالۍ نه، زما د یو اکا زوی دی د شاعر په نامه دی چې له یوې میاشتې نه ورځ چې ورک شوی دی، تللی د هلمند خوا ته. نو هر مسلمان ورور که په هکله معلومات لري په دغه ټلیفوني شماره کې زما سره تماس ونیسي. شیرا وایم صفر و صفر شپږ یو دوه درې درې بیا څلور شپږ. بس ازادي راډیو همکاران تل ژوندي وي، خدای په امان.
تاسو د راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه د اخلاص سلامونه وړاندې کوم. زه حاجي عبدالقیم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره سره په تماس کې یم. زما بچی ورک دی، دوه ویشت میاشتې کېږي، د پنځلسو کالو دی، نوم یې بارام دی، فرنګ سوربخون دی. نو هر مسلمان ورور که په افغانستان کې، که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر ځای کې دا اعلان اوري، نو پر دغه شمېرو زموږ سره ټلیفون ونه شي. اوله شمېره زما ده، زه پلار یم او جوړکیم یم. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش، دا زما شمېره ده. بله شمېره مې د ماما د زوی ده، صفر اویا دېرش لس څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته.
السلام علیکم، دا د کندهار ولایت سره په تماس کې زما یو ورور دی چې په نامه د نعمتالله دی، تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي د کندهار ولایت د سیمې څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه اویا اته اتیا یو سلو دېرش. وسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت پنځه ته خبره کوم. ورور رحمت الله نومي ځوان کله کې د خپل کور ته نظاره کوي، هر څوک درته اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي، صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه ویشت. السلام علیکم.
یو ماما چې د شهباز خانمه څه ویني د یولس کاله کېږي چې د پلار نوم یې شرفالدین دی د ورور نوم یې شهباز دی چې د خپل نوم هم شهباز دی د ورور نوم یې قاعده دی او دغه یولس کاله کېږي چې تاسو دغه کار ماما درې په دغه شنره کې ژوند وي صفر وسو دوه اتیا اوه اتیا درې څلور صفر بیا شماره تکراروم صفر اوه صفر اته دوه اته
السلام علیکم عبدالحادی مردم وردگ ولایت دمشق وسالی خبره کوم زموږ یو کلیوال ده د سامان اداري د جهوز کلی زموږ یو کلیوال چې مجیب رحمان میږي د خانباز دی د دینش ځان لاره کوي که هر څه ته معلومات یا چا ځان سره بوله یا ورسره مزدوري نومونځ دی په دې شماره باندې زنګ وایي صفر اته اویا څلېرویشت پنځه ویشت وروسته ورته نه راتلی.
زه د هلمند ولایت استجاب څه خبرې کوم. زما یو ورور دی مینې خدای رام دی شپږ کاله کې سورس دی چا ته معلومات وي ما ته پر دا نمبر شماره باندې معلومات شته صفر اووه سوه اووه ویس پنځه پنځوس
السلام علیکم
دا ساتین اوري د تکلیف پنځمه شه ورته ورته وي نو موږ له هله کوچ پیدا چې پر دا د مرز مشترک تماس ونیږي چې پر اوه است پر درې سي پر څلور پنځه اوه دوا یو نمبر د بیا تکراروم سي پر اویا یچ پنځه څلور اوه تا وي.
السلام علیکم محمد اکبر د کندهار ولایت پنځه له سوري خروانه خبر څه ما ورور راکدی رحمت الله نمیږي دوانین کله کې د خپل کوله سره راکه د نیمه سن د مخ او نه د ژوند د راکه کله خپل د اعلان او یا بل څه د عمل ما ته مات کې په دغه سم ما ځنګ راوې په اویا و اویا اویا یو سل دوه ما راي و تاسو په اویا و اویا اویا یو سل دوه.
الو سلام علیکم. ما یو ورور دی نه اصلي نمبر خان مشهور په احمد شادی دا سلور کار کیج د کندهار ولایت د نن مینا هي څخه نادر کسو دي که تاسو خپل معلومات لري په دغه تلیفونش مې روج نو سره تماس ونیسي سی پر اړیا ته څه دوش پته نه ساو درته ویش دی دا ور کول کیج نن دا د دې د خدای خوشاله.
السلام علیکم. زه محمد نبی احمد ایرات ولایت د زیرکود سیمې سره په تماس یم. ما د یو کاز دوی رئیس عبدالله نمیږي تقریبا دا څلور کاله کېږي چې ورک هلته وي چې معلومات څه په دا شمېرې کې زنګ وي صفر اووه سوه نه نوي اته څلوېښت اته نوي دوه نوي شماره بیا تکرار صفر اووه سوه نه نوي اته څلوېښت اته نوي دوه نوي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم الله ښایسته کندهاره زما یو دا اکاډمي د وحید الله په نامه باندې چې دغه څلور میاشتې وروسته چې خپل کور ته راغلی کله ما واځارې تاسو په دغه شمېره اړ کوم چې صفر اووه سوه اووه اتیا نهه شپېته صفر پنځه سوه اتیا صفر اووه سوه اووه اتیا نهه شپېته صفر پنځه سوه اتیا صفر اووه اته اووه شپږ نهه صفر پنځه اته صفر.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681 یا ورې بیا وایم 0000243681. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. گرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.